ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
السلام علیکم گران اوردن کو دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو دے نندنه ورځ کال 2015 د اکتوبر د میاشتې 14 نیټه را وخت شوی دی په پاکستان کې د سهار 6 بجې په افغانستان کې شوی دی 15 بجې او دلته په واشنگتن ډی سی کې د ګل ورځ او د ماسوتن 9 بجې شوی دی د وایس اف امریکا ډی ریډیو په دې نیم ساته خبری خبرونه کې درته زه محمد اکرام هرکلی وایم اول تاسو ته وړاندې کوم د مهمو خبرونو سرټکی د پاکستان وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز وای د افغانستان سره په سرحدي پوله همکاري زیاتولو او د افغانستان هغه ثبوتونو اخستو ته تیار دي چې ګینه د پاکستان خاوره د دې پر ضد استعماليږي
تو همې امید ته کې آنده آنے والے دنو میں جب ونٹر شروع ہوگا چند چار چھ ہفتے میں تو انسرجنسی ویسے بھی کم ہو جائے گی اور یہ موقع ہوگا ڈائیلاگ دوبارہ شروع کرنے کا اسی سے کوئی نہ کوئی رستہ امن کا نکلے گا اور انسرجنسی ختم ہونے
د افغانستان قندوز خار باندې د طالبانو د حملې وروسته په ختیځ غزنی ایالت کې طالبانو د قبضې ناکامه کوشش کړې ده او اخواته په جنوبی صوبا قندهار کې په موټر سایکل سفرو د ملګرو ملتونو د یو مرستندوی ادارې یوناما ډاکټر په ډزو وژلې ده او د دې ترڅنګ د شام حکومتي ځواکونو د ګول پورست روس هوایي حملو په مرسته پرمختګ کړی دی او امریکې په شمالي شام کې د صدر بشر الاسد مخالف یاغیانو ته د هوایي جهازونو نه وسله غورځولې ده او ستاسو ته وړاندې کوو د خبرونو تفصیل پاکستان وایي افغانستان کې د ژمی په راتلو امکان دی د افغانستان د سولې ادریدلې خبرې اترې بیا شروع شي د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي ملک یې په سرحدي پوله باندې همکاري سیوا کولو او د پاکستان خاوره طالبانو لخوا د کارولو په اړه معلوماتو شریکولو ته تیار دی نوموړي ویلي دي د وسلهباله ستونزې ختمون لپاره اخیری لار د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې برتا پرځ کول دي دا په داسې حال باندې چې د قندوز په خار د طالبانو د حملې وروسته د افغانستان په ختیز ایالت غزنی کې طالبانو د قبضې یو ناکامه کوشش کړی دی که څه هم دغه د طالبانو د حملې کوشش د افغانستان پوست په شا تمبولی دی خو د ملک په امنیتي ډېرې پوښتنې راپورته کړي دي د غزنی ایالت مرستیال گورنر محمد علی احمدی ویلی دی نزدې 2000 پورې طالب جنگیالو د خار د مختلفو اړخونو نه حمله وکړه او اخواته د افغانستان په جنوبی صوبه قندهار کې په موټر سایکل سفرو وسلوالو د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارې یوناما یو ډاکټر راپور د زباندې بجلې ده د یوناما ډاکټر تورپیکای الفت د 200 کلونو راهسي د یوناما سره کار کولو او تر اوسه یې د وژنې ذمواري چا په غاړه نه ده اخیستې په کابل کې د یوناما دفتر وایس اف امریکا سره په خبرو کې تایید کړی دی چې د وسلهبالو په برید کې د یوناما افغانه کارکوونکي وژل شوې ده د یوناما بیان ویلي دی اداره د غړي په وژنه سخته غوسه ده د شام حکومتي ځواکونو د ګل پورز د روس هوایي حملو په مرسته پرمختګ کړی دی او امریکې په شمالي شام کې د صدر بشر الاسد مخالف یاغیانو ته د هوایي جهازونو نه وسله غورځولې ده په تیرو څو هفتو کې روانه سخته جګړه کې حکومتي ځواکونه په مرکزي هماغه ښار کې د یاغیانو سره په جنگ دي او امکان څرګندېږي چې د سهل الغاب سیمه بیرته قبضه کړي د شام فعالین وایي دوی د شامي ځواکونو حمله په شا تمبولې ده د روس دفاع وزارت وایي دوی په تیرو څلیرشو ګنټو کې د شام په هما هومس لتاکیا او ادلیب صوبو کې 350 سایونه په نښه کړي دي اخوا د امریکې په مشرۍ کې د دولت اسلامي تندربډلې پر ضد جوړ شوي ائتلاف د ګل پورس د الحساکا شګي وشیا سیمو سره نږدې د داعش په مرکزونو بمباري کړې ده چې پکې د دغه تندربډلې مرکزونه تباه کړی شوي دي او ایران کې گرفتار د امریکې د واشنگتن پوسټ رسپانې خبريال جیسن رضایان د جاسوسۍ په تور مجرم ټاکل شوی دی ایرانی مطبوعاتو د عدلي ترجمان په حواله ویلي دي د رضایان وکیل د سزا خلاف په یو کم ډېر فرزو کې اپیل کولی شي خو نور تفصیل یې نه دی ورکړی د ترکی وزیر اعظم احمد داوتوغلو د ګلپورز ویلی دی انقره کې د اتوار پروس شو غبرګو بمی چاودنو زیات شک په دولت اسلامي تندره بدله باندې کیږي. په دغه چاودنو کې لکتر لګه اونې کسان بجلې شبی دی. داوتوغلو ویلی چرباګي د یو ځان بجون کې پیژنګلو تانیز دی شبی دی او دا چې ثبوتونه یو خاص ټلې اړخته اشاره کوي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا دی ریډیو دی زمونږه دا یو ساته خبری خبرونه. تاسو د واشنگتن ڈی سی نه خپل غبانی اوري. د خبرونو په سر کې هم چې څنګه تاسو واوریدل، پاکستان وایي چې افغانستان کې د ژمي پراتلو سره امکان دی د دغه هیواد د سولې او درېدل خبرې اترې بیا شروع شي. د پاکستان وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز دا خبره کړې ده او ویلي دي د افغانستان سره هر قسمه همکاري لپاره تیار دي. په دې حق لبانې نور حال تا استاد منګه همکار اشفاق مومن په دې رپورت کې وړاندې کوي.
پاکستان ویلی په افغانستان کې د ژمي پراتلو امکان دی د افغانستان د سولې ودرېدلې خبرې بیا شروع شي. د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلی ملک په سرحدي پوله همکاري سیوا کول او د پاکستان خاوره طالبانو لخوا د کارولو په اړه معلوماتو شریکولو باندې تیار دی. دوی ویل چې د وسلواله ستونزې ختمون لپاره اخیری لار د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې بیرته پر ځای کول دي.
تو ہمیں امید تو ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں جب ونٹر شروع ہوگا چند چار چھ ہفتے میں تو انسرجنسی ویسے بھی کم ہو جائے گی اور یہ موقع ہوگا ڈائیلاگ دوبارہ شروع کرنے کا، اسی سے کوئی نہ کوئی رستہ امن کا نکلے گا اور انسرجنسی ختم ہونے
دے وائی. پاکستان امید لری چی دجمی پراتلون کو چلو رشپگ ہفتوں کے بعد تشدد کی کم ہے راشی نو دغا با وقت وی چی دسول خبری بیا شروع شی اور فساد ختم شی. د وزیر اعظم سلاکار ویل چې د پاکستان حکومت په مرسته د جولای په میاشت کې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ رسمي خبرې شروع شوې او لومړی غونډه هم دغه موده کې وشوا. خو ورسره په افغانستان کې وسلوالو لخوا د تشدد پیښې هم سیوا شوې او طالبانو ځنې سیمې ونیوې. د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرې هغه وخت ودرېدې کله چې خبر خپور شو چې د طالبانو مشر ملا محمد عمر دوه کاله وړاندې په حق رسېدلی دی. د خالی پورس د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم ویلی وو چې د طالبانو سره د سولې ودرېدلې خبرې د بیا شروع کولو لپاره به یې حکومت کوشش کوي. د افغانستان چارواکي وایي چې پاکستان به په خپل خاوره د طالبانو په نازیونه ختمایي کې غواړي چې د افغانستان د سولې په عمل کې خپل رول ولوبوي او په دغه قابل قانې کړي. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د پاکستان د دغه خبرو هرکلی کړي خو وایي چې پاکستان د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو سره مرستې ختمې کړي که غواړي چې خپل ځان مخلص ثابت کړي. د طالبانو لخوا په افغانستان کې د ژمي په موسم کې حمله کمیږي ځکه چې په غرونو درنه واوره پریوزي او لکبل یې په غرونو کې د دوی حرکت د وسلې سره ګران شي. اسلامي ډلو لخوا په افغانستان کې سګنی کال د جګړې په موسم کې لوی پیخي یا حمله رامنځته شوې او د افغانستان د ملي عسکرو لپاره لوی ازمیخت وو. دا په داسې حال چې د قندوز نو وروسته د افغانستان په ختیځ کې پروت غزنی ولایت کې طالبانو 13 ورځې د قبضې کولو یو ناکامه کوشش وکړ. اگر چې دغه د طالبانو د حمله کوشش د افغانستان پوز په شاوتم باو خو د ملک په امنیت یې ډېرې پښتنې راپورته کړې. د غزنی ولایت مرستیال گورنر محمد علي احمدي ویلي چې نږدې 2000 پورې طالب جنگیالو د خار د مختلفو اړخونو حمله وکړه. دی وایي چې طالب وسلوال غزنی خار ته تر 50 کیلومتر پورې رانږدې شوی وو خو د افغانستان پوز لخوا ځوابي کاروایی سره په شاوتم بولې شول. د خار د پولیسو نائب مشر اسد الله شجاهی غزنی ویلی د طالبانو لخوا د خار د نیولو کوشش ناکامه کړی شوې ده او وی ویل چې طالبانو ته ډیر زر معلوم شو چې غزنی د قندوز په شانتي نه وو. یاد دی وی چې په قندوز خار د طالبانو قبضه د افغانستان پوز ختمه کړي خو اوس هم په ځینې ځایونو کې د جګړو راپورونه مخې ته راځي.
دا د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو دی رازو د پاکستان اړخته. د پاکستان کړکیچ ځپلي بلوچستان ایالت کې د مستونګ په سیمه کې یو شمیر کسانو یو خبری کانفرنس ته ویلي دي. د امنیتی چارواکو د دوی د کورنۍ ځنی غړي د ځان سره بوتللې دي او د هغوی تر اوسه پورې کومه پته نه لګي او نو ورته امنیتي چارواکو د دې په حق لباندې څه ویل دي. دوی تور لګوي په بلوچستان کې ډېر خلک امنیتي چارواکي د ځان سره بوزي او هغوی بیا بې درکه شي. په ډېرو وختونو کې د هغوی مړي رستو په ځینې ځایونو کې اوموندلی شي. د بلوچستان قام پرسته ډلې تور لګوي. امنیتي ځواکونو او د ملک استخباراتي ادارو په زرګونو خلک بې درکه کړي دي او څوک چې د ایالت د زیاتې خپلواکۍ لپاره اواز پورته کوي. په دې حق لباندې یو رپورټ د کوټې نه زمونږ خبریال حمید سمسور راکوي.
و خبری کانفرنس ته د وینا پر مهال باندې د مستونګ د سپیلنجی د بيدرکسو خلګو د کورنۍ شزو ویل سیامنیت خوندي ساتونکو ادارې سار وختي رالی زموږ کله شاوخه په ولکه کې واغستې مسجد ته ورننه وتل. 15 کلن اجرامت الله، 40 کلن اج محمد او 30 کلن محمد عمر لزان سره یوړل. په دغه خبری کانفرنس کې د وایس پار بلوچ میسنګ پرسن مرستیال مشر ماما عبدالقدیر بلوچ هم ګډون درلودی.
ایف سی کے اہلکار تھے، آرمی والے بھی سب آئے ہوئے تھے اور ان کو اٹھا کے لے گیا. اب ہمیں خود نہیں پتا، ہم یہی پوچھتے ہیں کہ بھئی کیا قصور ہے ان کا، اگر کوئی قصور ہے تو ان کو عدالتوں میں لے کے آئے.
ملیشیا کواوی عسکر او فوج ہم ورسرا ہوں راغلل دوی یوڑل موش پخپلا نیو پخبر داغا پشتن کو چې حکومت تیر وطن یې کھڑے وا کې یو جنایت کړی وی خو عدالت ته دی وران نکلی لیکن څوک سنویای پورته کړل بے درک کړل. تیر کال د مئی پر درویستمه باندې زما د کازوی هم یوړی چې تر اوس مهاله پوری بې درکه دی. د بلوس نېشنل مومنټ للوري هم خبری کانفرنس وسو. جنرال سیکرټر د ډاکټر منان بلوس په خبره چې د چین او د پاکستان د اقتصادي راداري په نامه باندې د بلوس په وطن کې د وینو جنگ روان دی. اواران، مکران، پروم، مشکی، بولان، جاو او د سپیلنجی په شمول په ټوله بلوچستان کې بلوچستان به کور کوي. دوی په لژکیو کې بدلول غواړي. اوس په لکونو خلک پر کډوالۍ باندې مجبور سوي دي و نړۍ ته بیا دا ورښکار کول غواړي چې په بلوچستان کې هیڅ ډول فوجي عملیات نه دي روان.
آپریشن جاری ہے، یہ لوگوں کو اغوا کیا جا رہا ہے. اقوام متحدہ جو دوسرے تنظیمیں ادارے ہیں انسانی حقوق کے، ان سب سے ہم لوگ اپیل کرتے ہیں کہ وہ اپنا کردار ادا کریں، جو انسانی حقوق کی پامالیاں ہو رہی ہیں ان کو روکا جائے.
عملیات روان دي، خلق تشتول کجی. ملګری ملتونه او نور د بشری حقوقو سازمانونه له دوی ټولو زخه خواست کوو چې خپل رول دی ولوبوي.
تقریبا 200 سے زیادہ چلائے گئے ہیں، کئی گاؤں ہیں بالکل مکمل طور پر تباہ ہوئے. یہ پہلے بھی کئی دفعہ آپریشن ہو چکی ہے تو بہت زیادہ وہاں پہ تباہی ہو رہی ہے. ہم لوگ صحافی اعضاء سے یہی اپیل کرتے ہیں کہ وہ خود جا کے وہاں پہ حالات کا جائزہ لیں.
نزدیک کورونا سوزل سوی دی، دیر کلی بش پڑا تباہ سوی دی، لمخ ہم دلتا عملیات سوی دی، دیر تباہی سوی دا. موږ له خبریالانو څخه غوښتنه کوو چې خپله دې ولاړ سي، هلته دې د وزي جاج واخلي. وایس پار بلوچ میسنګ پرسن ادا کوي چې په بلوچستان کې 15,000 تن نږدې کسان بې درک دي. حکومت بیا دغه تورونه ردوي او د بې درکسو خلکو شمېر ډېره کمه بیانوي. دوی ورځې وړاندې د پاکستان د کورونو چارو مرکزی وزیر چودھری نثار وویل چې بې ګناه خلک به څوک نه پورته کوي. ده وویل چې په بلوچستان کې سي کوم څوک په ورانکاروی باندې اخته دي، غلیم د دوی ملاتړ کوي، د چا نوم نه کوي په ډاګه. د پاکستان حکومت ادعا کوي چې د هند استخباراتي اداره په بلوچستان کې ورنامنې تلمنوي. د دوی له خولې چې اوس یې ملګرو ملتونو ته په دې باب شهادتونه هم ورکړي دي. نوی ډیلی بیا دغه تورونه ردوي. خو دلته بیا د حکومت له لوري د خوابدو بلوچستانو له مشرتابه سره د روغې جوړې لپاره خبرې اترې هم روانې دي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ڈیو ریڈیو، کوټه.
دا د وایس اف امریکا ڈیو ریڈیو دی. د نړۍ په ترقی یافته ملکونو کې یونیورسټي او د هغې تحقیق هم د دغه ملکونو د ترقی باعث ګرځي. خو په پاکستان کې په یونیورسټو کې چې کم تعلیم ښودلی کیږي او کم اعلی تعلیم دی، په هغې باندې پوښتنې راپورته کیږي چې دغه یونیورسټي د تحقیق هغه شان کار نه کوي څنګه چې په نړۍ کې کیږي چې دغه هیواد یا د پاکستان د ترقی باعث وګرځي. په دې حق باندې یو رپورټ د پېښور نادری بریډیو خبریاله سادیا قاسم شارا کوي.
یونیورسٹی د تعلیم، خیالات، سائنسی سوچ او تحقیق د لارې د معاشري مسلو هوارولو لپاره د یو تجربهګر کار کوي. خو د پاکستان یو مشهور د فزیکس استاد او لیکوال پرویز هودبای په وروستي مضمون کې په دې خبره افسوس کړی دی چې کم علم استادانو د لاسه د پاکستان یونیورسٹو کې ساينس او تحقیق باندې بحث کېدو په ځای دغلته د پیریانو او نو داسې موضوعاتو باندې لیکچري ورکړي کیږي چې طالب علمان د داسې موضوعاتو باندې سائنسی بحث او تحقیق په ځای دومره ویرولې شي چې هغوی په چپ پاتې شي او تپوس ونکړي. د سره دا واضح ده چې ولې نن پاکستان کې پی ایچ ڈی ډیگریز ډیرو خلکو سره دي، خو د ملک مسلو سائنسی ایجادات د لارې یو هم داسې پی ایچ ڈی لرونکي تر اوسه حل نه دی موندلی. په پېښور کې پروفیسر خادم حسین ګڼي چې د سکول نه واخله تر اعلی تعلیمي ادارو یعنی یونیورسټو پورې طالب علم کم ماحول کې لویږي او تعلیم کوي، هغه ته د خپل سوچ، مشاهده او بیا د هغې نتیجه اغست کولو او خپل تصور یا نظریه جوړولو ته څوک نه پرېږدي. ماشوم اکثر د هر تپوس په جواب کې چپ کړی شي او ورته وویل شي چې دا ګناه ده یا دا بې ادبي ده.
یو خو روایت په حواله دا چې هغه رسول الله ماته کړی کیږي چې دا غلطه خبري خلک بری ته بد ګوري، او بیا دویمه خبره دا ده چې مذهب کې چونکې داسې تصورات دي نو د مذهب په تصوراتو به په غیب یقین روړي، بیا به هغه باندې سوال نه اوچتي او باندې سوال اوچتول ډېر زیات د ګناهکار دی. نو د مذهب توجیهات او د روایت توجیهات د دې بنیاد باندې یو داسې قسمه کلتوري ماحول جوړ کړی شوی دی چې هغه کې تصویل شي چې یو پدرسری تصور دی، او هغه پدرسری تصور د زور په بنیاد، هغه پدرسری تصور دی بعضي د غیرت د سیزونو د مخکې بوتلو په بنیاد، بعضي داسې دی رومانی تصوراتو په بنیاد. نو بیا چې دغه قسمه موضوعات موجود دي نو بیا لا محاله خلک دغه دور کې داسې سوچ کوي، ځوانه دور کې سوچ کوي چې داسې قوتونه دی چې هغه مخامخ نه ښکاري دی خو چې هغه زما قابو کې وي. نو هغه دی د داسې ماورایي مخلوق په شکل کې کېدای شي، هغه د داسې تصورات په شکل کېدای شي لکه داسې تصور چې دا ټول دنیا بعضي اغلته خلک ناش دي، یو سو یهودین هغه دا ټول دنیا اقتصاد سنبالي لګیا دي، یا بعضي کې یو خلک دی هغه ته الوماناتي وي او هغه الوماناتي د دنیا ټول سیاسي نظام وزه کوي. نو دغه تصوراتو تر چې کله ځانو تړي نو دا بیا اسانه شي چې کله دې خپل سماجي دغه کې تحقیق نه کوي، سماجي مسلو باندې تحقیق نه کوي، یا کلتوري مسلو باندې تحقیق نه کوي، یا معاشي مسلو باندې نه کوي.
پروفیسر ډاکټر هودبای پشاند، پروفیسر خادم حسین هم دا رائے لري چې کوم طالب علمان استادان د سکول نه تر یونیورسټي پورې په هرې نظریې او مشاهده باندې ساينسي تحقیق او سوچ نه منی کوي، داسې طالب علمانو کې بیا دغه خصوصیات ختم شي او داسې ځایونو کې بیا ساينسي ترقی هم نه کیږي.
موږ مشینان نشو جوړولې، موږ د کپو وینځلو د ښه موثره کپو وینځلو لپاره مشین نشو جوړولې، موږ ځان خپل ماحول یې خولو لپاره بیا ایسی نشو جوړولې، موږ خپل ماحول ګرمول لپاره ایټر نشو جوړولې، موږ بیا د زیات موثره انتظام لپاره کمپیوټر نشو جوړولې، موږ خپل خبرې رسولو لپاره ټلیفون نشو جوړولې. که چرته په دنیا کې دغه شان تصورات ریسینګ چې زموږ په یونیورسټو کې یا زموږ په ماحول کې دي، نو شاید چې انسان به تر اوسه پورې د غار په زمانه کې و.
څنګه چې یو ماشوم ته کم علم استاد یا مور پلار د څه نظریې شاته ساينسي وجه بیانولو په ځای هغه د بو یا د پیریانو نه ویروي او چپی کړي، دغه شانتي د پاکستان یونیورسټو استادان هم د ملک مسلو باندې ساينسي بحث، تحقیق او ساينسي وجوهات لټلو په ځای د هر څه شاته عالمی سازش، پیریان او نور داسې غیر انساني طاقتونو لاس ویني. او د ډاکټر پرویز هودبای تر مخه دې سره به د پاکستان اعلی تعلیمي ادارې نظریاتي او کلتوري توګه باندې نور هم لاندې راغورځي. سادیا قاسم شاه، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، پېښور.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د زمونږه دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نه خبرې غبانې اوري. د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی کې د پرایویټ حج ته خلکو بوتلو چې کوم ادارې دي د هغوی لخوا د زیاتو فیسونو اخیستو باندې پوښتنې راپورته شوې دي او په حکومت یې غږ کړی دی چې حج ته څومره خلک ځي او کومې ادارې د دې انتظام کوي باید د هغوی دپاره یوه تګلاره وټاکلی شي چې د خلکو نه یو شان د دې پیسې اخلي. یو رپورټ پی د پېښور نه د ریبر ریډیو خبریال حمیدالله راکوي.
د صوبایي اسمبلی غړو تور لګاو چې پرایویټ حج آپریټرز یا په شخصي توګه حج تلیدونکو کمنو حجان لوټلې دي او مرکزی حکومت په شخصي ټور آپریټرز پابندي ولګوي. د اسمبلی غړي محمود جان اوویل د حج په سرکاري نرخ او شخصي نرخونو کې فرق ډېر زیات او سہولت کم دی. خود حج او اوقاف صوبائی وزیر حجی حبیب اللہ خان اویل د حکومت دومره توان نشته چې د پاکستان د ټولو حاجانو تنظیم وکړي نو ځکه دا ذمہواری په شخصي توګه ویشلې دي. اکثر استنیدون کی حاجان وای ټور اپریټرز زیات مصرف اغستو وروسته هم هغه وادي نه پوره کوي چې د توړان دی ورسره شوی دی. بلخو د مسلم لیگ نون غړي راجا فیصل زمان اوایل کو صوبایي حکومت د مرکزی حکومت سره د غستون ز اوچېړي نو دوی به مرسته کوي. بل اڑختہ صوبائی اسمبلی د جرنلسٹان او خبریالانو د خېګړې او قانون خو منظور کړی دی چې ورسره ضرورتمند خبریالانو ته د صحت او واده په حق لا مرسته شوی دی. د قانون لاندې بعد ترهګرې په پیښه کې وجل شوی خبریالانو سره د لسلسلو ګروپو د مرستو ژمنه هم شوې ده. حمید الله وایس اف امریکا ډیو ریډیو په خبر.
دا د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو دی. د شام حکومتي ځواکونو د ګل پورز د روس هوایي حملو په مرسته پرمختګ کړی دی او امریکې په شمالي شام کې د صدر بشر الاسد مخالف یاغیانو ته د هوایي جهازونو نه وسله غورځولي. رپورت په تاسو ته زمونږ همکار شهبزاده وړاندې کوي.
د شام حکومتي عسکرو د ګل پورز د روس هوایي بریدونو په مرسته په شام کې نور پرمختګ کړی، خو امریکا په شمالي شام کې یاغیانو ته د هوا نه 50 تنه وړه وسله ګزارلې. په روانو اونیو کې دغه درنې جګړې کې شامی حکومتي فوج د یاغیانو سره په مهمه مرکزی صوبه حما کې سخته جګړه کړې او په دغه جګړه کې بیا د شام د حکومتي فوج په وینا د کفر نبودا کلی قبضه مهمه وه او د فوج تر مخه د دغه کلی قبضه وروسته دوی د دمشق او الیپو ترمنځ مهم لوی سړک ته نږدې شوې دي. خوشام کې بیا حکومت مخالفه یاغیانو داوا کړې ده چې دوی حکومتي حمله په شاتم بولی. په شام کې د بشري حقوقو د سار ډلې سیرین ابزرویټری فار هیومن رائټس د رپورټونو تر مخه د روس هوایی کمپاین وروسته دغه جګړه ډیره سخته شوې. د روس د دفاع وزیر تر مخه په 1340 ساعتو کې د دوی په هوایی بریدونو کې په حما، هومس، لتاکیا او ادلیب کې د اسلامیک سټیټ، تندروګون او نورو ترهګرو 350 اهداف په نښه شوي. بلخوا د امریکا په مشرۍ کې د اسلامیک سټیټ تندروګون پر ضد جوړ ائتلاف هم د ګول په ورځ خپل هوایی کمپاین جاری ساتلې او د دغو په وینا په بریدونو کې د ګوند مهمه مرکزونه په نښه کړي. د ائتلاف تر مخه دوی په عراق کې هم 13 هوایی بریدونه کړي او په دغو کې په بایجی، فلوجا او موسل کې د ګوند مرکزونه وشتي دي. د امریکا په مشرۍ کې د جوړ ائتلاف ویان کرنل سټیو وارن نن زیاته کړې ده چې امریکا په شام کې هغه ډلو ته د هوا په لار وسله ګزارلې څوک چې د اسلامیک سټیټ تندرو ګوند پر ضد جنګیږي، خو کرنل سټیو د دغې وسلې د ګزارلو په ځایونو نور څه تفصیل نه دی ورکړی. د امریکا د دفاع یو چارواکي دغه ګام یو ښه او مؤثره کار بللی او زیاته کړې ده دغه کار به د ضرورت په وخت جاری ساتي. د وسلې ګزارولو دغه نوی ګام د پینټاګان د نوې پالیسۍ برخه ده. د دې نه وړاندې به د امریکا په مشرۍ کې جوړ ائتلاف په شام کې یاغیانو ته تربیه او وسله ورکوله، خو دغه پالیسي ناکامه وه. تیر کال هم امریکا دغه شان وسله په شام کې کورد جنگیالو ته ورکوله، چرته چې دوی د تندرا و ګوند اسلامک سټیټ پر ضد جنگیدل او د دوی نه د کوبانی خار قبضه بیرته اخیستې وه. په شام کې د روانو د دغه جنگي پرمختیاګانو سره سره په ملګرو ملتونو کې د شام سلاکار سټیفن ډی مستورا بیا د ګل په ورځوي سبا لبا په روس کې د شام پاړه خبرې اترې بیا پیل کړي او د دغه وروستو به واشنگتن ترازی. دغه نوی خبرو اترو مقصد د روس او امریکا ترمنځ په شام کې روانو عملیاتو باندې همکاري سیوا کول دي. خاغلی د مستورا زیاته کړې ده چې هغه د لبنان سره په پوله د یاغیانو د ولقې لاندې سیمه کې د شپږ سلویخ جوبلو کسانو او د دغو کورنیو او د حکومتي ولقې لاندې سیمو کې د دوه نوي جوبلو کسانو او د هغوی د کورنیو د راوستو په سر به هم خبرې کوي. هم د ګل په ورځ اروپایي اتحاد په روس غږ کړی دی چې په سمدستي توګه دې په شام کې روان خپل پوځي عملیات ودروي، ځکه دغه عملیاتو کې نه خو اسلامک سټیټ تندرو ګوند او نه نورې ترهګرې ډلې په نښه کیږي. د اروپایي اتحاد مشر زیاته کړې ده په شام کې د روس لخوا روان جنگي کمپاین په دغه سیمه کې ډیر خراب بدلون راوستي شي.
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو د زمنګا دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نه خپل غبان او ری زمنګا په سیستم کې س ټکنیکی مسله راغله دا زمنګا دا خبرونه لا جاری دي. د نړۍ په حالات باندې تاسو یو شمیر رپورټونه او مرکی واوریدلې سو شبو کې به زمنګا د سحر په خیر د دوو غنټو پروګرام هم شروع کیږي چې پکې به همکاران وی فوزیه انجم بی بی او اشفاق مومن حغیبه صاحب سره په دې پروګرام کې نیخ پنیغه برخه اخلي. که تاسو واړی چې زمونږ سره په دې پروګرام کې شریک شئ نو زمونږ د ټلیفون شمیره ده 001202205003. د دې ترڅنګ کچاري تاسو نه زمونږ پروګرامونه دا وخت یې نیخ پنیغه اورېدل پاتې شوی وي او وروسته یې اورېدل غواړی نو او انټرنیټ ته تاسو رسائی لري نو زمونږه په انټرنیټ یا په ویب پاڼه باندې تاسو دا پروګرامونه اوریدل شي. او اوس د اداري اړخته
د واشنگتن ډی سی نه دا وایس اف امریکا ډی ریډیو دی.
ګران اوردونکو مونږه هو تاسو زل بیا هم د اداري کوشش وکړو چې درته وړاندې کړو. د واشنگتن اداریا خو د ټکنیکی خرابې له وجې هغه هم مونږه تاسو ته وړاندې نقلې شولا مونږ سره وسیږي. لګو شی بو کې با یو زل بیا تاسو په وړاندې راځو د دوو غنټو چې کم پروګرام په حق لبانې تاسو مونږ ویلې هغه تاسو وړاندې کوو. د مونږ همکاران به ویشو افزاده او فوزیه انجم بی بی او مونږ خبره کوله چې زمونږ پروګرامونه تاسو په پاڼه باندې اوریدلی شئ www.voa.com. زمونږ د ټول ورځې پروګرامونه هلته کې پراته وي. د دې سره سره د هلو وی او اے ډیو ریډیو پروګرام بل ډیو شپه په خیر ډیو ریډیو پروګرام د سحر په خیر چې کومې خبرونه دي او د دې سره سره چې څومره د نړۍ په حالاتو باندې خبرونه وي په پاڼه باندې تاسو اوریدئ او کته هم شي. زمونږ د سحر په خیر خبرونه به په سوشيبو کې شروع کیږي. په دې کې تاسو د انټرنیټ تر لارې هم برخه اوریدل شي. مونږ سره اوسئ.